ریکاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
سلام قدر مناوریدون کو ز نو شبا شنای پا روانه دومه خبری خبرونه کی پا پایل کی پا موکی د سیمه او نړی د مهمو خبرونو سر ټکوته
زلمای خلیلزاد وای دازل د طالبانو سره په خبرو کې زیات پرمختګ شوی په پا پاکستان کې سبا ستر محکمه د آسیا بی بی د قضیه په حق له ورستی پریکړه کوي او اروپایي اتحادیې اندخنه خود لري چې ایران خای د کمپیوټر دلاري د جاسوسۍ فعالیتونه زیات کړي
قدر مناوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم خبرو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي چې په 2013 کال کې 2015 کسان وژل شوي دي
نینت څلوېښت سلنه مرګ ژوبله د ټولې مرګ ژوبلې څخه حکومت ضد ډلو پورې ورګرځي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د خلکو کورو ته د پاکستاني پوځیانو بې اجازې ورننوتل ورته د منلو وړ نه دي
فوجان زمونږ په کورونو تپوس نه کوي ډایرکټ نه ناوځي نو دا زمونږ په پښتو کې ډېره بده خبره ده چې په کور باندې دغه سره ډایرکټ نه ناوتل
په امریکا کې د حکومت له اوږدې کاربندۍ وروسته مامورین بیرته خپلو دفترونو ته راغلي دي درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ او زرته عاشق الله رحیم زوی او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان سولن خبرونه وري د افغانستان د سولې د پاره د امریکا ځنګړې استاذې زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو سره د ځل خبرې تر نورو خبرو ډېرې خېوي خلیلزاد وایي لمړی ځل چې په خبرو کې دومره زیات پرمختګ شوی خغلی خلیلزاد په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبريالانو ته نن د افغانانو نه وغوښتل چې خپل سیاسي مخالفتونه دې پرېږدي او د دې فرصت نه دې ګټه واخلي خلیلزاد وایي د طالبانو نه یې وغوښتل چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او په دې ټینګار وکړي چې د افغانانو د ستونزې حل په خپله د افغانانو په لاس کې دی د امریکا د ځانګړې استازي همدارنګه وویل چې د طالبانو سره یې د موقت حکومت په جوړېدو خبرې نه دي کړي خلیلزاد وایي هر څومره چې زر امکان لري د افغانانو وژل کېدل باید ختم شي
جمهور رئیس اشرف غنی وایي د سولې په بهیر کې باید د ډاکټر نجیب الله د وخت صحوې بیا ونه شي خاغلی غنی ویلی دی د پاره چې د پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د وخت صحوه بیا ونشي با تدبیر سوړه غواړو خاغلی غنی نن ولسته د سولې په اړه وینا کې ویلی دی د دې لپاره په با تدبیر سوله ټینګار کوم چې د ډاکټر نجیب الله د وخت له تجربه نه پوره خبر یو
ما به خاطر په تدبیر تاکید میکنیم که از تجربه زمان ډاکټر نجیب الله آگاهی کامل داریم ما هم میدانیم که با او چگونه فریب داده شد ملل متحد به وی تضمین تأمین صلح داده بود اما متاسفانه به فاجعه انجامید
جمهور رئیس اشرف غنی ویل ټول افغانان پوهیږي چې د ډاکټر نجیب الله سره څه ډول دوکه وشوه ملګرو ملتونو هغه ته د سولې د ټینګېدو تضمین ورکړی و خو بدبختانه هغه تضمین په ناورین بدل شو
یو امریکایي مقام وایي امریکا د افغانستان د عسکرو ایستلو ته ژمنه ده په داس حال کې چې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه خبرې تر بل هر وخت کړندې شوې دي یو لوړوتبه امریکایي چارواکی چې نوم یې نه دی خپور شوی د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دی چې په قطر کې د طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان د بهرنۍ ځواکونو په باره کې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په باره کې د پام وړ پرمختګ شوی دی دغه چارواکی ویلي دی چې د اوربند او د قواوو د وتلو د محلویش په اړه لا نور خبرو ته اړتیا شته چارواکي ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د دایمي حضور په لټه کې نه یو
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنی ګروپ ویلي دي چې په 2013 کال کې 2015 کس وژل شوی دي او د سلورو نه زیات خلک زخمی شوی دي د دغه ګروپ مشر عزیز احمد تسل نن خبريالانو ته داسې ویلي دي
شپدې کې 3.3 سلنه په وسلوال طالبانو پورې او 14 سلنه په داعش ترهګری ډلې پورې او 22 سلنه په حکومتي ځواکونو پورې او 2.1 سلنه د هغه مرګ ژوبله ده چې د حکومت او دولس د دښمنان لوري په مختلفو سیمو کې په مختلفو ولایتونو کې اوښیده.
خاغلی تسل همدارنګ ویلی دی چې په دغه کال کې ډیر ځانی تلفات د کابل، ننګرهار، هلمند او د غزنی د ولایتونو خلکو ته وروښتي دي.
په پاکستان کې ستره محکمه سبا د آسیا بیبی د قضیه په حق له ورسې پریکړه کوي. د ایسوی آسیا بیبی چې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوی په تور بندي و او بیا محکمې بې ګناه وګڼله، مدافع وکیل سیف الملوک د هالند اسلام آباد تللی او وایي سبا به په محکمې کې حاضر وي. د قاری سلام په نامه یو ملا چې د لبیک یا رسول الله ډلې غړی دی سترې محکمې ته عریضه کړې چې د آسیا بیبی دوسیه دې د سره وڅېړل شي. که محکمه آسیا بیبی وبخي د خپلې کورنۍ سره کاناډا ته ځي او که د هغې خلاف پریکړه وشوه بیرته به زندان ته واچول شي او د اعدام سزا ته به انتظار کوي. خو د آسیا بیبی مدافع وکیل ویلي دی چې مقابل لوری هیڅ داسې قضیه نه لري چې آسیا بیبی په خلاف وکارول شي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خپرېږي. اروپایي اتحادیې اندېښنه ښودلې ده چې ایران ښایي د کمپیوټر د لارې د جاسوسۍ فعالیتونه زیات کاندي. د ډیجیټل خوندیتوب لپاره د اروپایي اتحادیې ادارې نن ویلي دي چې د غربي هیوادونو سره د ایران د اړیکو د خرابېدو نه وروسته به ایران د جاسوسۍ فعالیتونه پراخ کړي. ایرانی هکرانو یا کمپیوټري غلو په دې تورو څو کلونو کې څو ځله کمپیوټري حمله کړي او هم په انټرنیټ کې غلط معلومات خپاره کړي دي.
د ملګرو ملتونو هیئت د عرب خبريال جمال خاشقجي د وژل کېدو د قضیې د تحقیقاتو لپاره ترکیې ته تللی. دغه حیات مشر نن په انقره کې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشغلو سره وکتل. ملګری ملتونه وای چې دغه حیات به د نړیوالو متخصصینو سره په ګډه د خاشقجي د وژل کېدو په هکله هر اړخیز معلومات راټول کړي.
د امریکا حکومت د روسیې په هغو کمپیوټرونو بندیز ختم کړی دی چې مشر اولیګ ډیرپاسکا د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ملګری دی. دا اقدام په داسې وخت کې شوی دی چې دیموکراتان د بندیزونو په ادامې باندې ټینګار کوي.
د امریکا د فدرالي حکومت د ځینو ادارو کارکونکو نن بیرته خپل دفترونو ته ځي. جمهور رئیس ټرمپ د بودیجوي لایحې په لسلیک کولو د درې اونۍ دپاره حکومتي ادارو پر خلاصولو موافقه وکړه. د خبر تفصیل د تاج امین یار ناوري.
دا فدرالي حکومت کارګران بیرته خپل کارونو ته راستانه شول، که څه هم په سرحد کې دا دیوال د وهلو پر سر باس لا پایتا نه دی رسیدلی. د هغوی له لاسه دوه تنخواګانې تر اوسه وتلي او ډیر له تنګسی سره مخامخ دي. ولسمشر ټرمپ په دې ټینګار کوي چې هغه له مکسیکو سره په سرحد کې لا دیوال وهلو نه لاس نه دی اخیستی.
نو بورډر سکیورټی پلان
لیو مادي خان پرته به په سرحد کې هیڅ ډول امنیتي پلان کار ونه کړي. دا کار هیڅ کېدونکی نه دی. که کانګرس له موږ سره په انصاف برابر جوړ ونه کړي نو حکومت به د فبروري په 15مه یا بند شي او یا به زه له هغو صلاحیتونو نه کار واخلم چې د اساسي قانون له مخې ماته راکړل شوي دي څو د دې بیړني حالت چاره وکړم.
دیموکراتانو بیا وعده وکړله چې د سرحد امنیتي پلان په سر له ولسمشر او جمهوري غوښتونکو سره مذاکرات وکړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. په چین کې د بشري حقوقو یو مبارز د دولتي اقتدار د زیانمنولو په جرم په 4.5 کاله زندان محکوم شوی دی. د تیجن د ولایت محکمې حکم کړی دی چې وانګ وانګ رینګ 15 کاله سیاسي فعالیتونه نشي کولی. د بشري حقوقو څارونکو د چینایي قاضیانو دا فیصله غندلې ده او د افغان نړیوال سازمان دا کار څرګنده بې عدالتي بللې ده.
د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترتی او د امنیتي ادارو جوګپوړو چارواکو نن د هیواد په جنوب کې هغه کلیسا ته ورغلي و چې پرون پکې په 2014 کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شول او د 100 نه زیات ټپي شول.
د جرمنی یوې خیریه مؤسسې د مدیترانې په بهیره کې د 30 مهاجرو ژوند ژغورلی دی. مرستندویانو د ایټالیې د حکومت نه غوښتي دي چې د سیسلی په ټاپو کې د مهاجرو کښتیو ته د ودرېدو اجازه ورکړي. د دې خیریه مؤسسې مسؤلینو ویلي دي چې دوی نه پرېښودل کېږي چې مهاجر تر بندرونو ورسوي.
او وروستی خبر دا چې په وینزویلا کې سیاسي جنجال لا پسې زیات شوی دی. اوسنی جمهور رئیس نیکولاس مادورا د تازه انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې غوښتنه رد کړې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه اوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غاک آشنا رادیو منځنۍ څپه 2.6 FM 100.5.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی د سولې په برخه کې د امریکا کوښښونه د افغانستان د حکومت په مالکیت د سولې د پروګرام یوه برخه ده. او سوله با تدبیر کوي او نه غواړي چې د ډاکټر نجیب الله د وخت صحو بیا تکرار شي. بل لورته زلمی خلیلزاد تیر ماښام ولسمشر غنی ته د دوهې د خبرو جزئیات وړاندې کړ. په دې اړه پام وکړئ د رحیم ګل ساروان رپورت ته.
ولسمشر غنی نن ماسپخین د سولې په اړه ولسته په خطاب کې ویل چې سولې په تدبیر کوي او نه غواړي چې د داوود خان او ډاکټر نجیب الله د وخت وروتنی بیا تکرار شي.
ما به خاطر به تدبیر تاکید میکنیم که از تجربه زمان ډاکټر نجیب الله آگاهی کامل داریم. ما همه میدانیم که با او چگونه فریب داده شد. ملل متحد با وی تضمین صلح داده بود، اما متاسفانه به فاجعه انجامید. من به حیث یک مسئول و رهبر منتخب 35 میلیون افغان از نقش فعلی منطقه و جهان آگاهی دارم و این را نیز میدانم که خطرها و تهدیدات احتمالی بعد از موافقه صلح کدام ها هند.
ولسمشر غنی اویل چه ده سولی پا برخه که ده امریکا هند سی ده افغان حکومت تر چتر لاندی ده سولی ده پروگرام برخه ده. ولسمشر اویل ده زینو هیوادونو ده منزی کولو او ده مرسو ده جلبولو تره تیر کال پا حمل که امریکا توران ده کرده و او ده غی ترهی مثبت نتایج گوری. ولسمشر اویل ده بحرانی و زواکون شتون ده دوارخیز و نریوالو پریکلو بر اساس ده.
هیچ افغان نغواری چه ده دوی بخوره که بحرانی زواکونه ده اگده مدل پار پاتشی. خوصنه حضور دیو ضرورت پا اساس ده او پا دی ضرورت همیشه غور شوه او کیگی چه دی بحرانه زواکون و شمیر باید چوم روی او موک حتی که او چه دغه شمیر دیو منظم پلان پا اساس صفر ده را تیت شی.
ولسمشر غنی د سولې په خبرو کې د ځینو ارزښتونو د ساتلو یادونه هم وکړه. یو وار بیا یې په طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو اراده تمثیل کړي او له دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي. دا ډول د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې د سولې مذاکرات باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ترسره شي. هغې ویلي چې که طالبان له قربانیانو بښنه ونه غواړي د افغانستان ستونزه به ادامه پیدا کړي.
قرار باشه که ارزش‌های بشری و حقوق زنها به عنوان نصف نفوس جامعه افغانستان در نظر گرفته نشوه، این ادعای صلح نیست.
ځینې شنون که د ولسمشر غنی دا څرګندونه بیا بل ډول انګیري.
اوسنی حالت او د سولې پروسه روانه ده. خلیلزاد په ډیر محتاط ډول باندې پر مخ باندې ځي. د افغانستان ارزښتونه، دیموکراسي او په عین وخت د بیان ازادي، د ښځو حقوق، دا به د سولې د پروسې یو تر ټولو مهم اړخ وي. که د ښاغلي غني فکر او معنا د تدبیر نه همدا وي، د افغانستان ملت ورسره دا خبره بدرګه کوي. خو که تدبیر دا وي چې موقته اداره دې نه راځي او یوازې دا په قدرت کې پاتې شي، فکر کوم چې دا نو بیا د حل لار نه ده.
بل لورته له ارګ نه په خبرې شوي خبر باڼې کې ویل شوي چې تیر ماښام د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر غنی ته په دوحه کې د شو مذاکراتو جزئیات ورکړي دي. ورته یې ویلي چې د موقت حکومت خبره نه ده مطرح شوې او د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه له طالبانو سره هیڅ راز خبرې نه دي شوي. د اوربند په مسله پرمختګ نه دی شوی او د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله طالبانو یاده کړې، خو پرېکړه ورسره نه ده شوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي چې په 2013 کال کې 2615 کسان وژل شوي دي او د 4000 نه زیات نور ټپیان شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال لیمینیازی له کابل په همدې موضوع رپورټ را لیکلی.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي چې په تیر 2013 کال کې 2615 کسان وژل شوي او 4020 نور ټپیان شوي دي. د دغه ګروپ مشر عزیز احمد تسل د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دوی له ګروپ سره ثبت شوي معلومات ښیي چې په دغه شمیر کې 90% مرګ ژوبله د دولت ضد ډلو، طالبانو او داعش په حملو کې منځته راغلې ده. ښاغلي تسل همدارنګه وویل چې 20% نور مرګ ژوبله بیا په حکومتي ځواکونو پورې اړه لري چې په دې کې 6% د هوایي شپنیو عملیاتو په ترڅ کې رامنځته شوې ده. ښاغلي تسل همدارنګه وویل چې 22% نور تلفات بیا د راکټي بریدونو، هاوان مرمیو او هدفي وژنو له امله شوي دي.
۹۰% مرګ ژوبله د ټولې مرګ ژوبلې څخه د حکومت په مخالفو ډلو یا د حکومت ضد ډلو پورې ورګرځي، چې په دې کې 33.3% په وسلوال طالبانو پورې او 14% په داعش ترهګرۍ ډلې پورې او 28 سلنه په حکومتي ځواکونو پورې او 22.1 سلنه دا هغه مرګ ژوبله ده چې د حکومت او دولت د دښمنانو له لوري په مختلفو سیمو کې په مختلفو ولایتونو کې اوښته ده.
خاغلی تسلو ویل چې په دغه کال کې ډیره مرګ ژوبله په کابل، ننګرهار، هلمند او غزنی ولایتونو کې رامنځته شوې ده. دغه ګروپ وایي چې په همدې کال کې د حکومتي ځواکونو لخوا د دوی د مخالفینو پر وړاندې په ترسره شو شپنیو عملیاتو کې 215 ملکیان وژل شوي دي. دغه ګروپ چې له شلو مدني ټولنو څخه جوړ شوی وایي چې په 2013 کال کې 30 داسې ځانمرګي بریدونه شوي چې په پایله کې 140 ملکي وګړي وژل شوي دي چې داعش ډله وسله وال طالبان پکې پړه ګڼل کیږي. د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي بیا له سرتیرو غوښتنه لري چې له وسله والو سره د جګړو په جریان کې د ملکي وګړو خوندیتوب، مال او ځان ته پوره پاملرنه ولري. د افغانستان لوی درستیز محمد شریف افتلی تیره ورځ یو شمیر نو فارغ شو سرتیرو ته په خطاب کې وویل:
مونږ تاسو دغه تلف عسکري شراکت چې ویل چې دغه مال، شرافت، عزت د خلکو د مونږ دغه امانت دی. دا امانت ته باید احترام وسی. کاهش د تلفات، تلفات د ملکي چې دغه ملکي وطنانو ته تلفات نسی د مونږ تاسو دنده ده. په دغه باندې دې توجه وکړو چې دغه جریان په جنگو کې په وظایف کې دا به طرف خلک چې ملکیان دي د خپل په کورو په کلی کې ژوند کوي هغه ته کوم آسه ونه رسي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ پر حکومت غږ کوي چې پر روان زیږدیز کال کې د پرداسې طرحو کار وکړي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټیټه کړي. دغه ګروپ په خپلو وړاندیزونو کې ویلي چې د ملي امنیت شورا د مرګ ژوبلې د کموالي ملي پالیسي له خلکو سره شریکه کړي او له دفاع وزارت څخه هم غواړي چې د شپنیو عملیاتو په جریان کې د خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته جدي پام وکړي. دغه ګروپ له طالبانو هم غواړي چې ملکي تاسیسات د پټنځایونو په توګه نه کاروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونو ته ادامه ورکو. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې څنګه د پاکستان په دودیز سیاست کې بدلونونه راوسی، همداسې په دې غورځنګ کې د ښځو فعال ونډې ته هم ډیر خلک حیران کړي دي. د دغو نجونو سیاسي فعالیت څومره ګران دی او دوی څه ډول وکولی شول چې په پښتني ټولنه کې د نارینهو تر څنګ یو ځای فعالیت وکړي؟ په دې اړه په مو کې د لایبی یوسفزی رپورټ ته.
خبر لاهور، اسلام آباد، کراچی وی کوکټا دغه نجونی د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو سره او غپ او غولاړې دي. نجونی اوس یو دوه درې نه دي، په هر غونډه او لاریون کې شمیر د پام وړ زیات شوی دی. سو تنه نجونی د غورځنګ د نارینه مشرانو سره په هر غونډه کې ګډون کوي او په ټولنیزې رسینو کې د غورځنګ فعالنې دي. دغه مخکینۍ فعالنې وایي چې سفر ستونزمن دی خو ناممکن نه دی.
خو کومه ښځه چې د ښځې برخه غواړي، هغه که په جایداد کې ده، که هغه په سیاست کې ده، که هغه خپل آواز پورته کول دي یا هغه لیډری کول دي، بیا چې کم دی هغې ته عمومي طور خلک هرکلی نه وي، د هغې لارې نیسي. خو صرف مترقي خلک چې دي اغی مونږه است هر کله ویلې دي
چې کوم د پښتنو د پاره د حق خبره کوي، د پښتنو د ژوند وختنه کوي، د پښتنو د پاره انصاف خبره کوي او هغه ټول ظلمونه او هغه ټول جبر چې د پښتنو په سیمه په خاور تیر شو د اغی خلاف را پاسې دي.
پښتنې مېرمنې خپل حوصله جګ لري او وایي چې کامی پاسون کې د زنانو کار ډیر مهم دی. پښتنې مېرمنې خپل حوصله جګ لري او وایي چې کامی پاسون کامیابول لپاره د زنانو کردار ډیر مهم دی.
دا یو ډیر غټ بدلون دی، بلکې د تزیو انقلابي بدلون وایم چې پښتون تحفظ موومنټ په زمانه د قبایلي سیمو خزر اپاسېدلې اورغی اوس خپل د خپل حق आवाज اوچتای.
پښتنو مېرمنې په ټولنیزو او سیاسي تحریکونو کې پخوا نقش لوبولې دي. دا پېښور پوهنتون استاد ډاکټر درویش افریدی وای چې پښتنو مېرمنو د سیاسي او ټولنیز فعالیت ډیر پخوانی تاریخ لري.
د سیاسي ډګر ته راوځي ځکه چې د دینه بغیر
د کام سیالی د ولس پرمختګ ناشونی ښکار.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ناره ده چې پښتون ته بدلون غواړي، هغه د ژوند هدف ته رسیږي او که نه. یو بدلون په همدې یو کال مبارزه کې راوسته دی چې نر او ښځې د مشترک راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه پیل کړې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د لوګر روغتیایي مسؤلینو ویل دي چې په دغه ولایت کې د پاکستان په مرسته جوړ شوی روغتون به ډیر زر پرانیزي. دا روغتون په مرکز پل عالم کې جوړ شوی او کابو 300 بستره به ولري. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکړه رپورټ را لګلی.
د نایب امین الله خان په نوم دغه روغتون د لوګر مرکز پل عالم اړوند د کنجک په سیمه کې د پاکستان په مالی مرسته جوړیږي. د دې روغتون چارې بشپړېدونکې دي او نږدې راتلونکی به خپل خدمات پیل کړي. ډاکټر سمر ګل سمر د لوګر د عامې روغتیا رئیس دی. هغه پر دغه روغتون د شوي لګښت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې دا 320 روغتون به د ناروغانو په ښه درملنه کې مؤثر تمام شي.
د منګه ولایتي روغتون هم 320 ده او تقریبا 90% نه ازاتیانه تر 90% ان 320 ده. دی بدونه ډاکوي په ټوله کې کچیرې وګورو دغه روغتون ساحه یا خپله تعمیر ډیر کم ده، ډیر کوچنی ده، ولی د مریضانو د پاره امکانات برابر کړي دي.
نوموړی دغه راز وویل چې د یاد شوي روغتون پر نویو تشکیلاتو یې هم کار پیل کړی. هغه زیاته کړه چې دا به پر لوګر سربیره د ګاونډیو ولایتونو د ناروغانو لپاره هم لازم خدمات وړاندې کړي. د لوګر اوسنی فعال روغتون 320 دی. دا د نسایي، ولدي، عمومي داخله، د ماشومانو داخله او د عمومي جراحي څانګې لري، خو د ډاکټرانو په وینا د زاید کمښت له کبله له ستونزو سره مخ دي.
موسم ته ګورو، موسم ګوره، هر موسم ځانته مریضان لري. اوس موسم د زمي ده، ټول سینو بغل دي، وردونه مو مکمل ډک دي مریضان نه. کوم ټارګټ سیمه تر کړ سوي د موږ تقریبا دغه 15 برابر لوړ یو.
په لوګر کې د پاکستان په مالی مرسته نوې جوړیدونکو روختون له هغه ډیرو کمسارو پرمختي پروژو څخه ګڼل کیږي چې په ورسته یو لسیزه کې د افغانستان په زینو سیمو کې پرې پانګونه کړي. په ورته وخت کې د لوګر یو شمیر اوسیدونکو د یاد شوی روختون پرانستلو ته له دې کبله خوښ دي چې د کابل او یا نور ولایتونو پر ځای به ناروغان په خپل ولایت کې تداوی کړي شي.
نو مه حکمت الله د لوګر ولایت اوسیدونکو يم. دغه روختون موجودیت تازه تړر ارتیا لدل کیږي، نه یوازې لوګر ته بلکې شاوخوا ولایتونو ته هم مهم ګڼل کیږي. کچیر غټه خستنه ته وسپارل شو کار پایل کړي، په لوګر سربیره دغه نور ولایتونه به هم ډیره ګټه ترې واخلي.
اوس مهال په لوګر کې د معیاري روغتیایي خدماتو د کمښت له کبله خلک خپل ناروغان کابل ته او یا له هیواده بهر وړي. خلک له مسؤلانو غوښتنه لري چې نوی روختون پر مډرنو طبي وسایلو سمبال کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د نوو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د اروپای اتحادیې وروستۍ غوښتنه رد کړله. مادورو د یکشنبې په ورځ د CNN خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې د نوو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د اروپایي هیوادونو ضرب الاجل ردی. مادورو د اپوزیسیون مشر جوان ګیډو موقتی ولسمشر اعلانول له اساسي قانون سرغړونه بللې، خو هغه د مخالفینو سره د خبرو اترو موافقه کړې ده. نور حال د ګالیا رڼا نورستانی رپورټ کوي.
د سینن سره په یو مرکه کې چې د یک شنبه په ورځ خبره شوه، مادورو وویل چې د هیواد عالی محکمه او قضایی چارواکي به دا وټاکي چې ګایدو د وینزویلا د قوانینو څخه سرغړونه کړې ده او کنه. هغه د اروپایي اتحادیې دا غوښتنه چې یا د نوي او دیموکراتیکي ټاکنې ترسره کړي یا به اروپا ګایدو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه وپیژني رد کړه. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو وایي
وینزویلا سګیرا سو کامینو
وینزویلا به خپل لار روان وی. خوشبختانه مونږ پور پا پورې تړلی نه یو، او هغه متکبر او بې ځایه مغرور کسان چې مونږ ته په سپکه سترګه ګوري، هغه ځکه چې مونږ فرعي یا دویم درجه حکومت ګڼي. هغه شتمنه اروپا نوره ختمه شوې ده. دا اروپا نور د خلکو استازیتوب نه کوي. د اروپا مشران چاپلوسان دي، د ډونالډ ټرمپ د پالیسیو تر شا ګزار کوي. ډېر ساده ویلی شم، ټوله اروپا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په ګونډو شوې ده، په ځانګړي توګه د وینزویلا په برخه کې.
ولسمشر مادورو د دې میاشتې په لومړیو کې د وروستیو ټاکنو کوم چې د درغلیو څخه ډکې ټاکنې بلل شوي، د دویمې دورې لپاره لوړه وکړه. امریکا او ډیرو سیمه ییزو هیوادونو د اسرائیل په شمول تر هغه چې نوې ډیموکراتیکې ټاکنې ترسره کیږي، ګایدو د موقت ولسمشر په توګه پیژندلی. مادورو د واشنگتن سره ډیپلوماتیکې اړیکې پریښي او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماتانو ته یې د هیواد پریښودلو امر کړی، خو وروسته یې دا امر رد کړ. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د دې مرکې په یوه برخه کې داسې وویل:
ما ښاغلي ټرمپ ته ډېر پیغامونه واستول، مګر زما پاند هغه په کورنیو ستونزو کې ډوب دی، او زه فکر کوم چې هغه زما پاند مونږ مهم نه ګڼي. هغه ټوله لاتین امریکا او کارابین ته په ټیټ نظر ګوري.
د امریکا متحده ایالاتونو مادورو ته خبرداری ورکړی چې د اپوزیسیون له ټکولو یا د متحده ایالاتو ډیپلوماتانو باندې د ځواک کارولو مخه ونیسي. بلخوا روسیه متحده ایالات د وینزویلا په بې ثباتۍ تورنوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی واسلی نبینزیا داسې وایي:
متحده ایالات د مادورا رژیم او د وینزویلا د خلکو ترمنځ د مقابلې حالت انځوروي. دا انځور د واقعیت څخه ډیر لرې دی. له هر څه سره سره د وینزویلا مشر په ښکاره ډول د خلکو ترمنځ پراخ ملاتړ لري.
ملګرو ملتونو د دې سیاسي کړکیچ د حل لارې لټولو لپاره د خبرو اترو غوښتنه وکړه، مګر وینزویلا په دې مسله ویشل شوې ده. د وینزویلا اوسیدونکي په دې فکر دي:
زما پاند مونږ باید تاوتریخوالي ته نه ووایو. زه فکر کوم چې خبرې اترې به مونږ سره مرسته وکړي چې پرمختګ وکړو. لومړی څو ځلې خبرې اترې شوې دي، او حکومت یې هغه څه چې ویل کېږي حکومت د خبرو اترو درناوی نه کوي. آیا مونږ به بیا هم دا کار وکړو؟ نه، دلته د خبرو اترو امکان شتون نه لري.
مادورو چې د وینزویلا د پوځ ملاتړ هم لري، خو په واشنگتن کې د وینزویلا پوځي اتشي د خپل هیواد د پوځیانو څخه یې وغوښتل چې ګایدو د قانوني موقت ولسمشر په توګه ومني.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو سره یې دا ځل خبرې تر نورو خبرو ډېرې ښې وې. خلیلزاد وویل لومړی ځل دی چې په خبرو کې دومره زیات پرمختګ شوی دی. خلیلزاد وایي د طالبانو نه یې وغوښتل چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، او په دې ټینګار وکړ چې د افغانانو د ستونزې حل په خپله د افغانانو په لاس کې دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې په بهیر کې باید د ډاکټر نجیب د وخت صحوې بیا ونه شي. یو امریکایي مقام وایي امریکا د افغانستان د عسکرو ایستلو ته ژمنه ده. په پاکستان کې ستره محکمه سبا د آسیا بیبي د قضیې په حق له وروستۍ پریکړه کوي. اروپایي اتحادیې اندېښنه ښودلې چې ایران ښایي د کمپیوټر د لارې جاسوسۍ فعالیتونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو هیئت د عرب خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو د قضیې د تحقیقاتو لپاره ترکیه ته تللی. امریکا د فدرالي حکومت د ځینو ادارو کارکوونکي نن بیرته خپلو دفترونو ته راغلل. د امریکا حکومت د روسیې پر هغو کمپنیو بندیزونه ختم کړي دي چې مشر یې اولیګ ډیریپاسکا د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ملګری دی. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترته او د امنیتي ادارو جوړو چارواکو نن د هیواد په جنوب کې هغه کلیسا ته ورغلي و چې پرون پکې په چاودنو کې لږ تر لږه شل کسان ووژل شول او د سلو نه زیات ټپي شول. په وینزویلا کې سیاسي جنجال لا پسې زیات شوی دی. اوسنی جمهور رئیس نیکولاس مادورا د تازه انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې غوښتنه رد کړې ده. د جرمني یوې خیریه موسسې د مدیترانې په بحیره کې د 30 مهاجرو ژوند ژغورلی دی. او وروستی خبر دا چې په چین کې د بشري حقوقو یو مبارز د دولتي اقتدار د زیانمنولو په جرم په 4.5 کاله زندان محکوم شو. د تینجن د ولایت محکمې حکم کړی دی چې وانګ ګونجانګ 15 کاله سیاسي فعالیتونه نشي کوي.
درنو اوریدونکو دوه نیم ساعته خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو لاندې شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای ملشه.